په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې په دې خبرونه کې چې د راپورونو برخه یې تر 2:30 بجو ده او چې ولسمشر کرزی وي له سیاسي ثبات سره سره افغانان لا هم ځانونه خوندي نه احساسوي. په خوست او کندهار کې د ناامنیو پر پیښو هم راپورونه لرو، د سیمې مسایل هم څېړو. په خبرونه کې زه سړی در سره یم، سید قادر جلالوف را سره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. د راپورونو تر څنګ په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا پوځ وایي وروستی کاروان نن له عراق څخه کویت ته رسیدلی دی. تمه ده چې اسرائیل نن شاوخوا 1500 فلسطینی بندیان خوشی کړي. په پیل کې له زکی غیاسی نظیر څخه د افغانستان خبرونه اوري.
د پکتیا ولایت شورا د ناټو ځواکونو لخوا د یو دولتي مامور په کور د حملې په غبرګون کې خپل دفتر وتړلو. رپورټونه وایي نن سهار د خوست ښار په مرکزي برخه سرګردان چوک کې د ماین چاودنې تر شلو ډیر مرګ وکړي ټپیان کړي دي. او د هلمند د ملي امنیت چارواکي وایي چې په مارجې او نادلي ولسوالۍ کې زیات اندازه وسلې، ماینونه او هغه کیمیاوي توکي چې د ماین په جوړېدو کې ترې کار اخیستل کېدو نیولې دي. کورنی خبرونه د پکتیا ولایت شورا د ناټو ځواکونو لخوا د یو دولتي مامور پر کور د حملې په غبرګون کې خپل دفتر وتړلو. د پکتیا د ولایت شورا مشر خایسته جان احدی خبريالان ته ویلي چې دوی په دیار له حکومت څخه د تحقیقات غوښتنه کړي او وایي تر هغه پورې چې د ناټو ځواکونو بخنه ونه غواړي نو دوی به خپل دفتر پرانیزي. د ناټو ځواکونو دوه شپې وړاندې د پکتیا ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د رئیس په کور په دې تور حمله وکړه چې ګواکې هغه لال قاعده شبکې سره اړیکه لري، چې په پایل کې د کورنۍ یو خځه او یو ماشوم وژل شو او خپل ډاکټر حفیظ الله له خپلو دوه زامنو سره بوتلو. رپورټونه وایي نن سهار د خوست ښار په مرکزی برخه سرګردان چوک کې د ماین چاودنې تر شلو ډیر ملکی وګړي ټپیان کړي دي. د خوست دولتي روغتون مشر مجید منګل ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې دولتي روغتون ته 13 ټپیان ورور شوي چې روغتیايي حالت یې ښه دی. د کورنۍ چارو وزارت بیا ویلي چې ناپیژندو کسانو له یوې لوړ پوړې ودانۍ څخه د پولیسو پر موټر لاسي بم غورځولی چې یوازې شل تنه ملکي وګړي ټپیان کړي. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال بیا وایي چې تیره شپه د کندهار د قبایلو چارو پخوانی رئیس او د قبایلو چارو وزارت برحال سلاکار له خپل کور سره نږدې وسلوالو طالبانو وژلی دی. د کندهار د والي ویان زلمی ایوبی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې د عاملین تهدیدلی او دوی د نیول په لټه کې دي. وسلوال طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی دی. د هلمند ملي امنیت چارواکي وایي چې په مارجې او نادلي ولسوالۍ کې زیات اندازه وسلې، ماینونه او هغه کیمیاوي توکي چې د ماینونو په جوړېدو کې ترې کار اخیستل کېږي نیولې دي. د ملي امنیت یوې امنیتي سرچینې چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله په هلمند کې خبري اعلان ته ویلي چې دا توکي د ملي امنیت کارکوونکو د تیر یوې اونۍ په اوږدو کې نیولې دي. همداراز د بهرنۍ ځواکونو یوه استخباراتي الوتکه چې د هلمند په چای انجیر سیمه کې لوېدلې وه او وسلوال طالبانو له ماینونو ډکه کړې وه هم د ملي امنیت کارکوونکو نیولې ده. او د سولې عالی شورا کمیټې په بغلان ولایت کې 150 تنه هغه وسلوال طالبان سره چې د سولې له پروسې سره یو ځای شوي نغدي مرسته وکړه. د بغلان ولایت د سولې د عالی شورا مشر عبدالسمد ستانکزی نن خبري اعلان ته ویل هغه وسلوال مخالفین چې وسلې پر ځمکه ایښي د افغان حکومت لخوا ورته د کار زمینه برابره شوې او نورو ته د کار ورکولو په لټه کې دی. ویل کېږي چې د دې تسلیم شوې ډلې قومندان ته 1000 افغانۍ او پلویان ته 5000 افغانۍ مرسته ورکړې ده. داود د سات کورنی خبرونه بهرنی خبرونه رضوان مراد وای.
د امریکا پوزوی د دوی د ځواکونو وروسته قطر نن له عراق څخه کویت ته ووخ چې په دې سره له عراق څخه د ټولو محاربو امریکایي سرتیرو وتل بشپړ شو. د راپورونو له مخې شاوخوا 1500 امریکایي عسكر چې په سلو پوزي موټرو کې سپارول نن د عراق له جنوبي صحرا څخه کویت ته ورسېدل. نه کال وړاندې امریکا پر عراق حمله وکړه. په بغداد کې د پخواني واکمن صدام حسین رژیم نسکور کړ او د ډلیزي وژنې د وسلو لټونې پیل کړل. صدام حسین اعدام کړی شو خو ډلیزي وژنې وسلې چې له عمله پر عراق حمله شوې وه تر اوسه په دې هیواد کې نه دي موندل شوې. په عراق کې د جګړې پر مهال شاوخوا 1,00,000 امریکایي عسکر په 500 اډو کې میشت وه. د عراق په جګړه کې چې په 2003 میلادي کال کې پیل شو شاوخوا 4,500 امریکایي عسکر وژل شوي او 100,000 عراقیان هم مړه شوي دي. تمه ده چې اسرائیل نن شاوخوا 1500 فلسطینی زندانیان خوشی کړي. دا بندیان د هغه موافقې پر اساس خوشی کیږي چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسرائیلی سرتیری گلاد شالید د خوشی کېدو لپاره کړی ده. په تیر اکتوبر میاشت کې د دې موافقې چې د مصر په منځګړتوب شوی په لومړي پړاو کې اسرائیلو څه د پاسه 450 زندانیان خوشی کړه. که څه هم چې د اسرائیلو د حکومت اپوزیسیون د فلسطینی بندیانو د دوهمې ډلې د خوشی کولو په وړاندې مخالفت کړی و، خو د دغه هیواد سترې محکمې د اپوزیسیون غوښتنه رد کړه او د زندانیانو د خوشی کولو امر یې صادر کړ. د حماس ډلې په 2006 میلادي کال کې په یو برید کې اسرائیلي عسکر گلاد شالید تښتولی و او دوه نور یې وژلي و. د راپورونو له مخې د قزاقستان په لویدیځ امنګستاو سیمه کې د تازه تاوتریخوالي له امله یو تن وشل شوی او یولس نور ژوبل دي. دا هم هغه سیمه ده چې تېره جمعه پکې د تاوتریخوالي له امله یولس کسان ووژل شوه. دا تاوتریخوالی په دې سیمه کې د نفتو ګاز د یوې کارخانې د کارکوونکو د ویستلو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. د تازه پیښې په اړه څارنوالانو ویلي چې پولیسو په شپېته کلي کې د بلوا کوونکو مظاهرچیانو د خپرولو په هدف وسلې هم استعمال کړې دي. دا نړۍ خبرونه له آزادي راډیو اورئ. په فلیپین کې د سیلابونو مځکې خویدو د پیښو له امله د مړو شو کسانو شمیر 500 ته لوړ شوی دی. د سره صلیب نړیوالې ادارې نن وویل 168 کسان د دې طبیعي پیښو له امله لا درکه دي او د دې ادارې په وینا ښایي د مړو شمیر نور هم زیات شي. لسګونه زره کسان له سیلابونو څخه د ځان ساتلو په هدف له خپلو کورونو بېځای شوي دي. په فلیپین کې دا سیلابونه تېره جمعه هغه مهال راوتل کله چې د زیات ورخت په نتیجه کې د منډاناو و جزیرې په سیندونو کې اوبه له حد نه زیاته شوې. راپورونه وایي چې د روسیې په ختیځ سخالین جزیره کې د تیلو د استلو تاسیسات ډوب شوي چې له امله یې څلور کسان مړه شوي دي. د تیلو د استلو دا تاسیسات له ساحل څخه سلګونه کیلومتره لرې واقع و او راپورونه وایي چې دا پیښه نن سهار د تیز باد او سړې هوا په نتیجه کې رامنځته شوې ده. مقامات ویلي کله چې د تیلو د تاسیسات په اوبو کې ډوبېدل نو شاوخوا 68 کارکوونکي دغلته موجود و، 4 ژغورل شوي او د نورو کارکوونکو برخلیک لا معلوم نه دی. روسیا په سخالین جزیره کې د تیلو د استلو دوه لوی پروژې لري. او راپورونه وایي چې د مصر په مرکز قاهره کې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ په روان تشدد کې لږ تر لږه 10 وشل شوي او تر 400 نور زیات ټپیان دي. پرون په داسې حال کې چې پوځیانو په ډنډو اعتراض کوونکي وهل د دواړو خوا ترمنځ اخو ډب پیښ شو. مظاهرچیانو د پولیسو لور ته ډبرې او پټرولي بمونه وغورځول. د ډزو اوازونه هم اورېدل شوي او رپورټونه وایي چې ځینې وژل شوي کسان د امنیتي ځواکونو په مرمیو لګېدلي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې سپینن یک شنبه ده، د لیندې قوس 28 د دسمبر 13. ولسمشر کرزی وایي په افغانستان کې له سیاسي ثبات سره سره افغانان لا هم ځوانونه خوندي نه احساسوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د ناټو په برید کې د پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو له کبله د پاکستان عکس العمل د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ اغېز کړی دی. په خوست کې نن یوې 14 نږدې 40 تنه ملکیان ټپیان کړل. په پاکستان کې د افغانانو سروې پیل شوی خو افغان کډوال وایي چې له دوی څخه عجیب او غریبې پوښتنې کېږي.
لټول نه موه پښتنې دا وه په آخر کې ستا ثبت شخصي دښمنی نه لري افغانستان کې یا له دولت سره څه مسله ولري.
نن له عراق څخه د امریکایي ځواکونو وتل بشپړ شول. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د ماشومانو پر ودې باندې خبرې کیږي. افغان ولسمشر حمید کرزی پرون په یو مرکه کې ویل سره له دې چې هیواد سیاسي ثبات ترلاسه کړي، افغانان لا هم په خپل ورځني ژوند کې ځانونه خوندي نه احساسوي. ولسمشر کرزی سی این این ټلویزیون ته په مرکه کې ویل نړیوال ائتلاف او د افغانستان حکومت ونیدلی چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې سیاسي ثبات رامنځته کړي، خو امریکا، ناتو او د افغانستان حکومت په دې نه دي بریالي سوي چې افغانانو ته فردي امنیت برابر کړي. د شغلي کرزی د څرګندونو نور جزئیات له فرشته جلال زئی څخه اوري.
جمهور رئیس کرزی د سینن تلویزیون په ځانګړي خبرونه جی پی ایس کې له خبریال فرید زکریا سره په مرکه کې ویلي چې نړیوال ائتلافي ځواکونه او افغان حکومت په تیرو لسو کلونو کې وتوانېدل چې په دې هیواد کې سیاسي ثبات رامنځته کړي، خو ناټو، امریکا او افغان حکومت په دې نه دي بریالي سوي چې افغانانو ته په فردي ډول د امنیت فضا رامنځته کړي. اسوسیټډ پریس د جمهور رئیس په حواله لیکلي چې ځواکونه په دې توانېدلي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو تحرکات او فعالیتونه پڅ کړي، خو دا نسي ویلای چې جګړه یې ګټلې ده. جمهور رئیس کرزي ویلي د دې تاییدولو لپاره باید یو څه انتظار وشي تر څو د افغانستان خلک زموږ د فعالیتونو د نتایجو لا زیات امنیت او سولي شاهدان سي. جمهور رئیس حامد کرزي سینن ته ویلي چې د افغانستان حکومت به د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د رامنځته کېدو ملاتړ وکړي تر څو افغان چارواکي او نور دخیل اړخونه په دې هیواد کې د روانې جګړې د یو سیاسي حل د پیدا کولو لپاره رښتونی او ګټورې خبرې وکړي. د جمهور رئیس کرزي په وینا د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو لپاره د طالبانو پریکړه د سولې له خبرو سره د هغوی د علاقمندۍ څرګندونه کولای سي. ښاغلي کرزي سینن ته ویلي د دې لپاره چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، نو د پاکستان له همکارۍ او مرستې پرته د رښتینې سولې ټینګولو لپاره هڅې د قناعت وړ نتایج نسی لرلای. جمهور رئیس حامد کرزی په همدې مرکه کې له امریکا سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک په اړه وویل چې دواړه هیوادونه لا هم د مذاکرو په حال کې دي او پر دې خبرې کوي چې څومره امریکایي عسکر به تر 2014 کال وروسته په دې هیواد کې پاتې کیږي.
په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي دا چې یو شمېر خلک فکر کوي چې له افغانستان څخه د پوځي قواو وتل له دې هېواد سره د نړیوالو د تعهد د پای ته رسېدو معنی لري سمه نه ده. له ښاغلي ویلیام پیټر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه په بل خبرونه کې په بشپړه توګه اورېدلی سي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازی مارک ګروسمن وایي په مومندو ایجنسۍ کې پر پاکستاني پوستو د ناټو له برید وروسته د پاکستان سخت عکس العمل په افغانستان کې د امریکا پر ستراتیژۍ باندې اغېز کړی دی. په دې اړه تفصیل اجملان څخه خاوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي مارک ګراسمن د پښواک خبري اژان سره په مرکه کې ویلي پر پاکستاني پوستو د ناټو له بمباری وروسته چې څلیرش پاکستاني سرتیري پکې ووژل شول، د دې هیواد عکس العمل په افغانستان کې د دوی پر ستراتیژۍ اغېز کړی. د ښاغلي ګراسمن په وینا پاکستان د ارتباط ټولې هغه لارې تړلې چې په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د اکمالولو لپاره مهمې دي. مارک ګراسمن په دې مرکه کې وړاندې ویلي چې پاکستان په دې وروستیو کې د امریکا سره اړیکې ډېرې په عامه محضر کې ارزوي او دوی هم ورته دا وخت ورکړی چې دا اړیکې وارزوي. مارک ګراسمن په ژواک خبري اژان سره په مرکه کې ټینګار کړی چې په اوږدمهاله توګه به پاکستان او امریکا په دې سره پوه شي چې په ځینو برخو کې لکه د تروریزم ضد مبارزه، د افغانستان سوله او راتلونکې، اقتصادي اړیکې، له هند سره اړیکې او په سیمه کې یو پیاوړی پاکستان هغه ګټې دي چې د دواړو لورو ترمنځ شریکې دي. په افغانستان کې مشت بهرنیو ځواکونو ته د اکمالاتو د لارو د تړلو په اړه څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنی ته هم په کابل کې هیله وښوده چې دا لاره به پرانستل شي. نوموړي له اقتصادي پلوه د پاکستان له لارې افغانستان ته اکمالات رسول مهم وبلل. لیون پنی ته وایي موږ د اکمالاتو رسولو نورې لارې هم لرو چې په مرسته یې کولی شو دا جګړه پر مخ یوسو. موږ له پاکستان سره کار کوو په دې هیله چې د دې لارو د پرانیستلو یوه چاره به ومومو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې دا لارې موږ ته له اقتصادي پلوه او همدارنګه خپلو ځواکونو ته پر وخت او په چټکه توګه د اکمالاتو په رسولو کې مهمې دي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن په دې وروستۍ مرکه کې دا هیله هم ښودلې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به بهتره شي، ځکه د نوموړي په وینا د خو اړیکو لرل د دواړو لورو په ګټه دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.
نن سهار په خوست کې د یو مند د چاودنې له امله تر شلو زیات ملکی وګړي ټپیان شول. چارواکي وایي د دریو تنو روغتیایي حالت نازک دی. امیر بهیر راپور راکوي.
د خوست د امنیه قمندانۍ یو افسر د نوم او اواز د نخبرولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د پیښه د ښار په مرکزي برخه د سرګردان په چوک کې د خلکو له ګڼې ګوڼې څخه په ډک ځای کې هغه مهال رامنځته شو چې یوه ناپېژندل شوي کس د مارکیټ له بام څخه د پولیسو د ګزمې پر موټر باندې چې د سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و د لسی بم ګزار وکړ. د ویل لسی بم له هدف څخه لرې د ملکي وګړو په منځ کې وچاودې چې له امله یې ګڼ شمېر ملکي وګړي ټپیان شول. د ده په خبره د ټپیانو له ډلې څخه د درې تنو روغتیایي حالت نازک دی. بلخوا د پیښې ټپیان د عامې روغتیا ریاست د امبولانسونو په مرسته ملکي روغتون ته وړل شوي او دا مهال د موظفو ډاکټرانو تر درملنې لاندې دي. د روغتون د جراحۍ د څانګې موظف ډاکټر سخی محمد وویل د پیښې له ځایه 18 تنه ټپیان چې ټول ملکي وګړي دي ملکي روغتون ته راوړل شوي او روغتیایي حالت یې ښه دی. د ده په خبره د پیښې درې نور ټپیان د درملنې لپاره یوه خصوصي روغتون ته وړل شوي، خو د روغتیایي حالت په اړه یې تر دا مهاله معلومات نه دي ترلاسه شوي.
اتلس نفر مجروحین مراجعه کړي، درې نفر کوم شخصي روغتون ته وړل شوی دي، خو اتلس نفر مجروحین مونږ ملکی روغتون ته وړل شوی دي چې هغه پنسمان شول. په دې کسانو کې چې کوم روغلی دا ټول ملکی کسان وو، کوم نظامی شخص په دې کې مونږ ته مراجعه نه ده کړې.
د معمول له مخې د خوست ښار په سرګردان چوک کې هر سهار په سلګونه هغه بېوزلې کسان راټولېږي چې د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د خوارۍ او مزدورۍ په لټه کې وي. د خوست ګڼو ښاریانو دا ناوړه پېښه په سختو ټکو سره وغندل او دا کار یې د اسلامي اصولو خلاف عمل وباله.
زه نور ولا شم دا بهینه په اسلام کې ستنه، په شریعت کې ستنه، په قانون کې حکومت رنګ دا غوښتنه ده باید هغه ورغونی سي. د عوامو رنګ دا غوښتنه ده چې ځکه چې سږي وویني باید لوس فری چې ورغونی سي.
زه نور ممات ډېر به ظلم ده، خو نه روا عمل ده، خو اسلامي عمل به خي دانه ده، نه په اسلامي کې ارسي نه په غکر سي. دا ډېر ظلم ظلمي عمل ده، خو ډېر دا چې چا کړی ډېر ظلم کړی دا ډېر بادي کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت کوم مخالفي وسوالې ډلې تر دا مهاله د پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخوا د خوست د امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتي څانګې سمونوال زیراتګل آژانس وایي چې پولیسو د پیښې سره په تړاو لس تنه مشکوک کسان نیولي چې دا مهال د کشفي موظفینو تر پوښتنو لاندې دي.
ومردل چې په خوست کې چاودنې نږدې شل تنه ټپیان کړل. د څنګلورې ولایت د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اړوند په منګل کلا سیمه کې وړمشپه ایصف ځواکونو د یوه حکومتي چارواکي پر کور عملیات وکړل او د عملیاتو پر مهال یې یوه میرمن ووژله، څلور تنه نورې ټپیانې کړې او درې تنه نارینه یې له ځانونو سره بوتلل. په دې اعتراض کې د پکتیا ولایتي شورا نن اعتراض کړی دی او ویلي دي چې په دې برخه کې باید افغان او نړیوال ځواکونه بشپړ تحقیقات وکړي. د کندهار د قومونو او قبایلو چارو پخوانی رئیس عبدالباقی رغبت د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل سو. محمد صادق رښتینی له کندهار اوربندي رپورټ راکوي.
د قومونو، قبایلو او سرحداتو چارو دغه پخوانی رئیس تیر شپه خپل کور ته نږدې ووژل سو. عبدالباقی رغبت دا مهال په کابل کې د قومونو، قبایلو او سرحداتو چارو په وزارت کې مامور و. نوموړی اته کاله د کندهار د قومونو، قبایلو او سرحداتو چارو ریاست رئیس و. د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی ازادي رادیو ته په ټلیفون وویل چې پر نوموړی تیر شپه په شکاپر دروازه کې خپل کور ته نږدې وسلوالو حمله کړې او وژل سوی. د والی ویان وایي وسلوال د پیښې د ځای تښتیدلی او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي.
د سرحداتو اقوامو، قبایلو چارو وزارت مشاور په کابل کې اصلان د کندهار اوسېدونکی دی او پخوا زموږ د ادارې د اقوامو، قبایلو او سرحداتو چارو رئیس څو کاله په ډېره خوشحالۍ سره چې نامعلومو وسلوالو د قوانو نامعلومو کسانو
بلخوا د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه برید مسولیت منلی. طالبانو په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې عبدالباقی رغبت د قومونو، قبایلو او سرحداتو چارو د وزارت مرستیال وو. د کندهار د قومونو، قبایلو او سرحداتو چارو پخوانی رئیس په داسې حال کې وژل کیږي چې له دې مخکې د حج او اوقافو، اطلاعاتو او کلتور، کار او ټولنیزو چارو رئیسان، شاروال او دوه مرستیالان یې په جلا جلا پیښو کې وژل سوي.
ازادي راډیو ته لیکونه راولېږي په کندهار کې د پوسټ پک شمیره ده 22.
په افغانستان کې د ماپښین 2:00 او 30 دقیقې سوې او اوس په حمید مومند راتووي چې په کابل کې نن ورځپاڼه پر افغانستان کومې تفسیر خبرې کړې دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن تر ډېره خپل مطالب د ایران او پاکستان روسیې اقداماتو ته ځانګړي کړي چې ویل کېږي په افغانستان د فشار د راوستلو لپاره دي. خدمتګار نه دولتي رسپانه لیکلی چې ایران او پاکستان یو هدف تعقیبوي او هغه د افغانستان حکومت تر فشار لاندې راوستل دي. رسپانه لیکي چې ایران د امریکا د یوې نسکورې شوې بې پیلوټه الوتکې له ترلاسه کولو وروسته په دې هڅه کې ده چې افغان حکومت تر خپلې هودې لاندې راولي. د ورسپانې په وینا ایران له افغان دولت نه غوښتي چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د دا ډول تیریو مخه دې ونیسي. ورسپانه لیکي چې د هغه غوښتنه ده چې تر دې مخکې پاکستان هم د ناټو له هوایي حملې وروسته افغان دولت ته راجه کړې وه. ورسپانې په دې اړه د ولسمشر کرزي څرګندونې راغستې چې ویلې نه غواړي له خاورې د ګاونډیانو پر ضد کار واخیستلی شي. ورسپانه لیکي چې د افغان دولت دغه کمزوری دریځ ایراني چارواکي زړه ورکړل چې افغان دولت ته په دې اړه یو احتجاج لیک هم واستوي. خو ورځپاڼه وړاندې په دې اړه د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې راغسې او لیکلي چې د پی پی لوټا الوتکو د عملیات د امریکا او افغانستان د امنیت لپاره کیږي چې دوام به ومومي. ملي باور نه دولتي ورځپاڼې بیا د بې پیلوټه الوتکې په اړه د ایران دریځ تور بللی چې د ورځپاڼې په وینا افغان دولت په وړاندې خاموشه ده. ورځپاڼې د افغان دولت په دریځ کلک انتقاد کړی او لیکلي که څه هم ایران په تیرو څو کلونو کې په سلګونو افغانان اعدام کړل، راکټي حملې وکړې او ان په افغانستان کې قومي مذهبي شخړو ته لمن ووهله، خو افغان دولت یې پوښتنه نه کوي. ورځپاڼه لیکلي لکه څرنګه چې ایران خپل اندېښنې شریکوي، افغان دولت هم پکار ده چې له ایران څخه په څرګندول وغواړي چې له خاورې باید د افغانستان پر ضد کاروان اخیستلی شي او د وسله والو د روزلو مرکزونه وتړلی شي. سرنوشت عدالت ورځپاڼې په دې مسله بحث کړی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ترنګلې اړیکې افغانستان زیانمنوي. ورځپاڼې د ناټو د هوایي حملې په غبرګون کې د پاکستان اقداماتو ته په اشاره لیکلي چې دې کار د افغانستان په اړه د امریکا په تګلارې اغېز کړی دی. ورځپاڼې افغان دولت ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان د سیاستونو په رڼا کې د چلند وکړي او پرې نږدې چې افغانستان د دوی ترمنځ د روانو کړکیچونو قرباني شي. خدمتګار بیا د شمسي هوایي اډې د تړلو لپاره د پاکستان د پریکړې په اړه لیکلي چې دا کار به وسلوال نور هم پیاوړی کړي. د ورځپاڼې په وینا بې پیلوټه الوتکې په پاکستان کې د حقانی او القاعده شبکو د ځپلو لپاره یوه مهمه وسله ده او لیکلي چې د حملو وسلوال له خورا زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د پاکستان دولت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په مرسته په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو نوې سروې پیل کړې ده. د دې ادارې مسؤلین وایي په دې سروې کې یوازې هغه کډوال شامل دي چې دوی په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړي دي، خو یو شمېر کډوال او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت بیا په دې باب ځینې اندېښنې لري. نور حل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
په پاکستان کې ډیر افغان کډوال دغه سروې لپاره اندېښنه لري چې په دې روسیې کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او د پاکستان د دولت له لوري پیل شوی. کډوال وایي په دې سروې کې د دوی د شخصي ژوند په باب هغه څه پوښتل کیږي چې په ډاګه کول یې په ځینې مواردو کې د ځان لپاره ګواښ ګڼي. یوې افغان میرمنې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوه تنه پاکستانیان چې په همدې لړ کې دوی کور ته ورغلي د پخلنځي له وسایلو نیولې تر میاشتني عوایدو او مصارفو په باب تر څلوېښتو دقیقو پورې پوښتنې کولې او له ځان سره یې ثبتولې.
له ټول نه مهمه پوښتنه دا وه په آخر کې چې تاسو به شخصي دښمني نه لرئ افغانستان کې یا له دولت سره څه مسله ولرئ، او بل داسې نور څه داسې مسله یا په فامیل کې داسې کومه ښځه د غیرت په نوم وژل شوي، یا دا پوښتنې ډېرې زیاتې وکړلې.
دغه میرمن وایي په دې څلوېښت دقیقه زمرکه کې د کور د ټولو وسایلو د موبایل تلیفونونو نمرې، تعداد او میاشتنی مصارف، د کورنۍ د غړیو شمیر، د هغوی دندې او عواید، د کور کرایه، د ګازو، برېښنا او کور میاشتنی مصارف، د ناروغانو شمیر او همدا چې په دولتي روغتونونو کې درملنه کوي او که په شخصي کلینیکونو کې عواید دولت ته ټکس ورکوي او کنه، او نورې ډېرې پوښتنې شاملې وي چې ځوابول یې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي. خو کله چې مې په دې با په اسلام آباد کې د یو ان ای سی آر ویاند دنیا اسلم خان وپوښتلنو داسې وویل،
د دا سروې مقصد دا دی چې پاکستان کې کم افغانان اوسېږي هغه به وخت نه وخت خپل ملک ته ځي، او که په پاکستان کې پاتې کیږي هم د هغو ضرورتونه څه دي. نو یو ان ای سی آر د پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت دا غواړي چې دوی ته معلوم شي د افغانانو کم ضرورتونه دي، کم ضرورتونه بیخي زیات اهم دي، او پر روانو وختو کې چې کم ډیولپمنټ پروجیکټس به جوړیږي، ترقیاتی کارونه به کیږي، هغه به دا سروې د ریزلټ په بنیاد باندې.
نوموړي هغه ګنګوسی رد کړي چې ګواکې بې وزلي او هغه مهاجرین به چې په اقتصادي برخه کې د پاکستان په ګټه نه وي د 2012 کال تر پایه به په زور ایستل کیږي او یوازې شتمنو ته به په دې هیواد کې د اوسېدو نوي اسناد ورکوي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داوودزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې باب به خبري وخوده. هغه وویل،
اولین ځل چې صادقانه تاسو ته د طریق نه خبر شوم چې داسې یو سروي جریان لري، که په هغه شکل چې زه اورم څومره جزئیاتو باندې چې په دې سروي کې سوالونه پوښتنه کیږي زه په هغه کله تشویش لرم. په مجموع کې دا زمونږ موقف دی، هم په مهاجرینو پاک هم په داخل د افغانستان کې چې کومې سرویګانې کېږي معلومات کېږي، هر انسان خپل ځان ته دا حق لري چې خپل حق باندې څونه معلومات بل چاته ورکړي، بل څوک دا حق نه لري چې د خپلې ګټې لپاره دا غنه معلومات واخلي.
نوموړی وای د سفارت او کنسلګری او اړوند مقاماتو ته لارښوونه کړې چې په دې باب زر تر زره د یو انیسیار او د پاکستان له دولت څخه کره معلومات ترلاسه کړي. د پاکستان دولت د ملګرو ملتونو د یاد ادارې په مرسته په 2009 میلادي کال کې هغو افغان کډوالو ته چې د 2006 کال په سرشمیرنه کې ثبت شوي وو په پاکستان کې د اوسېدو درې کلن اسناد ورکړل. وروسته بیا دغه موده د 2012 کال تر پایه تمدید شوه چې لا هم څه باندې 1.5 میلیون ثبت شوي کډوال په دې هیواد کې ژوند کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي نن له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د سرتیرو وروستۍ ډله هم کویټ ته واوښته او په دې توګه له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل بشپړ شول. امریکایي ځواکونه له عراق څخه د نږدې 9 کلنې جګړې څخه وروسته چې په بهیر کې د صدام حسین رژیم نسکور سووزي په ډېر تفصیل اجمل څخه خبري.
د یک شنبه پور سهار وختي وروستي امریکایي سرتیری هم د عراق څخه کویټ ته پاوختلو له دې هیواد څخه ووتل. ریپورټونه وایي چې د امریکایي سرتیرو دی وروستي ډلې له پولیس څخه دا وختلو پر مهال خوخي کول او یو بلې په غېږو کې نیول. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه په یو ریپورت کې وایي د عراق څخه د دې وروستیو امریکایي سرتیرو وتلو په دې هیواد کې د هغه 9 کلنې جګړې پای اعلان کړ چې تری وروسته لا هم په دې اړه اندېښنې شته چې آیا د عرب هیواد به د امریکا متحد پاتې شي او کنه. راپورونه وایي په دې 9 کلنه جګړه کې چې د امریکا پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د عراق د پخواني دیکتاتور صدام حسین پر ضد پیل کړې وه او په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور او هغه خپل اعدام شو. 4.5 زره امریکایي سرتیری او تر 100 زره زیات عراقیان وشل شوي دي. همدارنګه پر جګړه د امریکا د خزانو څخه 800 میلیارد ډالر لګښت راغلی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته یو شمېر هغه سرتیرو لخوا چې د یک شنبه پورز د وروستیو سرتیرو په توګه له عراق څخه ووتل وایي دوی له عراق څخه په وتلو او د دې جګړې په پای ته رسیدلو خوشاله دي. د جانجول پونوم یو امریکایي پوځي بیا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي د له عراق څخه په وتلو خوشاله دي خو زړه یې عراقیانو ته نارامه دي. د نوموړي دی اندېښنې په عراق کې راتلونکي ستونزې په ګوته کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په عراق کې د امریکایي ځواکونو ماموریت بریالی بلل. نوموړي د ای بی سی نیوز سره په یو مخکې ثبت شوی مرکه کې ویلي زه خپل سرتیری د عراق په ماموریت کې بریالی ګڼم ځکه دوی عراقیانو ته د دوی هیواد په داسې حال کې وسپاره چې اوس عراقیان دا چانس لري چې د ځان لپاره یو بریالی راتلونکی غوره کړي. امریکایي چارواکي که څه هم د عراق د جګړې تلفات او لګښت لوړ بولي خو دوی داسې یو تصویر ورکوي چې ښایي دا جګړه هم د عراق د خلکو او هم د امریکا د پوځ په ګټه پای ته رسیدلې ده. خدای عراق د چارو چارون کلا هم په دې اړه چې ایله دی ورسته به عراق یو بریالی راتلونکی ولري شک لري. دا دوی سره لوی پښتنه دا چې عراقیان به په داسې حال کې چې لا هم پکې فرقه ایش خړی روان دي په دې وتوانیږي چې یو ځواکمن او پیاوړی حکومت جوړ کړي. ایا عراق په وتوانیږي چې د سیمې حالات او د یاغیانو د بریدونو دوام ته پکتنه په خپل ل خپل ځان څخه دفاع وکړي او په سیمه کې خپل خپلواکي وساتي. د رویټرز خبري ایجنسی په عراق کې د ایران د نفوذ او لاسوهنو په اړه هم اندېښنې راپورته کړي چې ښایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته نور هم زیات شي. ځینې ایجنسیونو د امریکایي ډیپلوماټانو د امنیت او کارونو په اړه چې په عراق کې پاتې دي هم د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اندېښنه څرګنده کړې. امریکایي ځواکونه وروسته له هغې له عراق څخه وځي چې عراقي او امریکایي چارواکي ونه توانېدل په عراق کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي اډو پر موجودیت سره سلا شي.
ستاسو لا پیغامونه
نو می حکمل پکتیا ولایت سیدن کما د دولسم سیم څخه پرښه ډیر هڅه میکړه چې کار پیدا کوم خو نشم کولای او دا هم نشم کولای چې موږ بیل چوي ځکه چې دولس کاله متعلم کړی دا ډیره مشکل به چې موږ بیل چې کار وکړو. موږ دولت څخه دا غواړو چې موږ ته داسې کار زمينه برابر کړی موږ تر ډیر وخت پورې هلته کار وکړو مقصد یو کارخانه جوړ کړي کومبل کارو کې قانون داسې چې 15 ورځې یو میاشت وي او بیا کار نه وي.
ایمان مزل غفار یو به کار سار و درې کو تر ماخامه پوری سی یو نفر یو کارګر غواړي سل پراټول سي ک 200 ور کوي واده یو نیم سل ورته وای دولت چې دا غواړي کارخانه جوړ کړي کمپنیان جوړ کړي د خوار غریب کې وزل سي.
ایمان وابي کار نستا خلک بیچاره دي پیسې ور کوي او یا مزدوری کار باندې واچي یا کار ورته پیدا کی یا رسګرنه و کی چې خلک ولې بیکاره دي یا بیکاره کیږي بیچارهګر خلک دې چاک باندې ولاړی تا ما ته ګوډی ک 50 روپے واسطه واسطه کړو بس دا دې هوټل کې 1 روپے جواب پیابړي.
په پکتیا کې خلکو له بیکاری څخه شکایت کوي. تاسو نور شکایتونه او ستونزې تاسو په لیکلو پیغامونه کې
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالله سالک لننگرهار لیکي زموږ په پوهنتون کې درسي مواد ډیر کم دي. هله د دولتي چارواکي زموږ د غستونځ ته پام وکړي. زرین خان له سمنګان لیکي سمنګان ولایت امنترین سیمه ده خو چې شونځوي ته ورسي زړه به دي ورڅخه تور سي ځکه چې د کیفیت له لحاظه اکثره شونځي ډیر ورسته پاتې دي چې دلته دغه حال دی. دولت به په ناامن سیمو کې شونځي څنګه فعال وساتي؟ فرید الله له بغلان لیکي زموږ په ځینو سیمو کې شونځي او کلینیکونه نسته. له دولتي چارواکو هیله کوو چې زموږ غم وخوري. عرفان الله عمری له لوګر لیکي په مامدغې ولسوالۍ کې د هلکانو یوه لیسه سته خو د نجونو دپاره کوم لومړنی ښوونځی هم نسته. د پوهنې وزارت یې دلته د ښوونځیو جوړولو ته پام وکړي. او نعمت الله له کندز څخه لیکي په دشترچې ولسوالۍ کې د خپل سر وصلولو لخوا له خلکو د عشر په نامه پیسې په زور اخیستل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیز موږ ژغ واوري او دغه ستونزه دې حل کړي. په پای کې ذکریه له لغمانه لیکي دولت غوړي په الینګر ولسوالۍ کې محلي پولیس وګماري. زما په نظر دا به مثبته نتیجه ورنه کړي ځکه چې د دوی مشري به بیا هغه پخواني ټوپک سلاران کوي. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 1:30 په مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیل سي له رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو لنډیز اوري.
د پکتیا ولایتي شورا د ناټو ځواکونو لخوا د یو دولتي مامور په کور د حمله په عکس العمل کې خپل دفتر تړلې او له حکومت څخه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. د هلمند د ملي امنیت چارواکي وایي چې په مارجي او نادلي ولسوالیو کې زیاته اندازه وسلې، ماینونه او هغه کیمیاوي مواد نیولې چې د ماین په جوړېدو کې ترې کار اخیستل کیږي. نن سهار د خوست ښار په مرکزي برخه سرګردان چوک کې د ماین چاودنې تر شلو ډېر ملکي وګړي ټپیان کړي دي. د امریکا پوځ وایي د دوی د ځواکونو وروستی قطار نن له عراق څخه کویت ته واوښت چې په دې سره له عراق څخه د ټولو محارب امریکایي سرتیرو وتل بشپړ شوه. تمه ده چې اسرائیل نن شاوخوا 5500 فلسطیني زندانیان خوشي کړي. د راپورونو له مخې د قزاقستان په لویدیس منګستاو سیمه کې د تازه تاوتریخوالي له امله یو تنه وشل شوی او 11 ژوبل دي. او راپورونه وایي چې د روسیې په ختیځ خالین جزیره کې د تیلو د استلو تاسیسات ډوب شوي چې له امله یې 4 کسان مړه او ګڼ شمېر نور لادرکه دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
ترانو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته ډیر خراغلی. د نن پروګرام د ماشومانو پر ودی او د ماشومانو پر پراختیا باندې دی چې ماشوم امغه سي چې جسمی لحاظه وده کوي څنګه ذهنی لحاظه وده کوي او څه بدلون پکې راځي. مثلا کدا پښتنو کوم چې ستاسو ماشوم په سو میاشتنۍ کې لومړی قدم واخیست، ایا ستاسو په کور کې چې نور ماشومان په عین عمر کې قدم اخیسته وو، په کوم عمر کې کیناستو یا په کوم عمر کې خبري وکړي؟ ولې ځینې ماشومان زر خبري کوي، ولې ځینې ماشومان لګرسته خبري کوي؟ په دې مسایلو به متخصص ډاکټر صاحب نصیر احمد فدا چې متخصص ډاکټر دی د اندرا ګاندی روغتون راغلي دی استډیو ته. ډیره مننه کوم چې خپل کار یې پریښی دی او راغلي دی د ازادۍ رادیو استډیو ته او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وي. ډاکټر صاحب ډیر ښه راغلی.
سلامات
تاسو کولی شئ له ډاکټر صاحب فدا نه مستقیما خپل پوښتنې مطرح کړئ. د ټلیفون نمبر به درته ویم، کولی شئ ټلیفون وکړئ او د خپل ماشومان په اړه باندې په ځانګړي توګه باندې پوښتنې وکړئ. هیله هم ده چې په دې پروګرام کې په همدې ځانګړي موضوع باندې پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب د همدې رشتې متخصص ډاکټر دی او تاسو ته به ځواب وایي. په کابل کې د ازادۍ رادیو د ټلیفون 2 نمبر دی 0999203500 او بل نمبر ده 0722255. که په اروپا کې ازادۍ رادیو ته ټلیفون کوي نو 0 د ټلیفون نمبر دی په لګ اخیری برخه تفاوت سره، یعنی 0000222122201 او یا هم همدغه عین نمبر، یعنی 0000222 یو یو دوا څلور بیا درې سلویخت صفر یو او یا هم څلور سلویخت صفر یو باندې ټلیفون کولای شي. فقط اخیری سو نمبر تفاوت باندې، یعنی یو سلویخت صفر یو یا هم دوه سلویخت صفر یو، درې سلویخت صفر یو او یا هم څلور سلویخت صفر یو باندې ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب څخه پوښتنې وکړئ. د مخاطر دی چې تاسو ټلیفونونه راواخلو، راځئ ډاکټر صاحب نصیر احمد فدانه به اول هم دغه پوښتنه وکړي. دغه لکه څنګه چې د پروګرام په سر کې ما ویلې ډاکټر صاحب، ډېرې زیاتې اندېښنې وي خلکو سره چې مثلا وي دا د فلاني ماشوم مثلا په او میاشتو کې کېناستو خو زما ماشوم د دولس میاشتو لسم کېناستی نشي، یا مثلا د بل ماشوم په یولس میاشتنۍ کې قدم واغستو زما ماشوم زر قدم نشي اغستی. د دغې وجه څه ده؟ ولې ځینې ماشومان زر وده کوي، ځینې ماشومان لږ وروسته پاتې دي؟ دا څه دلیل دی؟ دي
بله، ستاسو د پښتنې په جواب کې به زه ووایم چې مثلا بعض ماشومان زر کینی او بعض ماشومان هم وروسته کینی، او یا دا چې زر دریږي او بعضې هم زر نه دریږي، او یا هم بعضې غاښونه په وروستۍ سره کیږي او د بعضو زر کیږي. د دې مختلف عوامل کېدای شي چې یو د هغې عواملو څخه مثلا د یو اول د مور ښه صحت ده چې یو ښه ماشوم باید پیدا کړي، ځکه اکثرا دغه ګروت اند ډیولپمنټ یا موږ چې نشونما د ماشوم ورته وایو یا ښه وده ورته وایو، نو هغه د مور په ښه صحت پورې تړلی ده. که چیرته مور ښه صحت ولري، کوم مشکل ونه لري، یعنې د هغې فشار د ولادت په وخت کې لوړ نه وي او همدارنګه د هغې تغذیه ډېره نورماله وي، د سترس لاندې نه وي، نو هغه داسې ماشومان منځته راوړی شي چې هغه به بیخي صحتمند دي، یعنې د وزن به یې پوره وزن وي، همدارنګه د هغې مازغو انکشاف به هم ښه وي چون د هغې مور صحتمنده ده، نو هغه به یو صحتمند ماشوم منځته راوړي. نو یو عمده علت همدا ده چې کوم ماشوم د یو ښه صحتمند د مور نه تولدیږي، نو هغه به د هغې په کېناستو کې به هم کوم مشکل نه وي، هغه به په خپل شپږ لاتو میاشتو عمر کې خپل نورمال کېناستی شي، او همدارنګه د هغې دماغي رشد به هم ښه وي، او همدارنګه د تسنن یا د غاښو ایستل به هم په خپل وخت زمانی، ځکه هغه د خپل مور شیدې خوړلې دي، او همدارنګه مور هم په خپل وخت کې خپل ښه تغذیه کړې ده، چې همدغه تغذیه چې مور ښه تغذیه کیږي همدارنګه کولای شي خپل ماشوم ته هم خپل ښه شیدې
ورکړي.
چې یو عمده علت هم همدا ده چې ښه تغذیه ولري او مور ښه صحت ولري، دا یو ښه عامل ده. او همدارنګه بعض نور عوامل دي چې مثلا بعض سندرومونه دي یا بعض امراض دي چې هغه هم جنیټیکي امراض دي چې د مور نه تولدیږي، نو هغه کېدای شي مثلا داون سندروم یو مرض ده چې کله د مور تولدیږي نو هغه کېدای شي چې هغه په خپل ناستی کې او همدارنګه په خپل ذکاوت او هوښیارتوب ټولو کې مشکل ولري. نو مختلف عوامل لري.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو نه مننه د پروګرام په ترڅ کې د دې په خاطر چې د تسلسل زمونږ ګډوډ نشي، یو سر نه برته خبرې وکړي چې مثلا ماشوم چې دنیا ته راشي باید یو نارمل ماشوم چې جوړ وي، څه کومه تمتنې زی چې کم کم شان باید وکی، څه ډول وي، په دې باندې به خبرې وکړو. لکه وروسته د پروګرام په ترڅ کې محمدی له کندهار را سره په ټلیفون کې دی. محمدی صاحب ښه راغلی، مهرباني وکړه، پوښتنه دی وکړه.
ستاسو کوم څه راغلا سره مخدوی کې چې ډېر خوشاله یم.
جون دی اوسې مهرباني وکړه.
مننه کوم د ډاکټر صاحب څخه د سمون په اړه باندې دا یو پوښتنه وکړم چې څه شي ده.
مهرباني وکړه د پوښتنه د کزر وکړي چې نور اوریدونکو منتظر دي.
مننه کوم. بس نو د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې یو ماشوم چې د کوچنیوالي څخه ډېر مریضي ځینې تېرې شوي او بیا هغه مریضي د ډېره وخته نه ځینې وځي، نو دغه دغه مثلا چې کومه لارو چارو چې مثلا د مور شیدو ته دوی مثلا ډېر اړتیا ولري، که څنګه دي چې په دغه باره کښې کېبلان نظر راکړي ډاکټر صاحب، چې مثلا دغه مریضي د ډېره بدن خو بیا د ډېره کرنه
محمدي صاحب
چې دی ماشوم چې
ګوره داسې واضح به خبرې وکړو. ته د ماشوم ناروغي به وي هغسې مریضي چې کوچنیوالي څخه په ماشوم کې وي او بیا نه وځي، مثلا څه ډول مریضي ته غواړې ووایه مشخصا څه شی؟ که ماشوم دې ستاسو کور کې هغې باره کې غواړي پوښتنه وکړي، یا څه هغه داسې په ښکاره ووایه واضحه چې ډاکټر صاحب ورباندې پوه شي.
امنانه کومه چې ماشوم دی چې د کښنوالې څخه د مور د شیدو څخه مثلا هغه شیدې نه جوړ کړي نو دا ماشوم چې په لږ خوراک سره هم چې ورکې هم دغه مرضې د ده په بدن کې وي نو دی هر وخت سره مریض وي نو دغه لامل یې کم دغه دی چې موږ کم دواو کمه دغه سره وکړو دوه سره چې مثلا دغه مرضې د ده په بدن کې وي خو لوی دغه هم دغه دی چې د مور شیدې نه دي په پوره وخت باندې نه دي مثلا
ژوندی اوسې زه پوه شوم ستا پوښتنه مې یاداش کړه په حقیقت کې تا خپل جواب هم لرو دوه خپله چې د مور شودې نه دي خوړلې خو بیا به هم ډاکټر صاحب باندې تبصره وکړي معلومات به درکړي بل اوریدونکي لرو د ته به هم ځواب ورکړو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا دا راډیو د لږ ټیټه کچې بیرته آواز اورم ها خبرې وکړئ لطفا وعلیکم السلام خبری وکي لطفا نا اوریدل کیږي سمه دا اها
دا قران دی دا ماشوم دی کنه دا کامل دا تیم د شپې ته مو شي دا لکاون خو قدمونه نشي هغه دې کې قدم ما خلی دې کمزور دی
ها د څو میاشتې دی ماشوم دی
ماشوم دی ان شاء الله دې لسی یولس میاشتې
خلاص یولس میاشتې دی قدم نه اخلي څه کوي کیناستې شي
څه خوشي او دا تکلیف لري دا غي پوز دي دا نه ډاکټرانو باندې ډېر وګرځو ته کمی هر ځای ته موږ ورکو بس
ته ټلیفون یو دقه مبندو ډاکټر صاحب فدا د نه کوم پښتنه کلری کی چې بیرو سورت لاند جواب وکم پښتنه کلری پلان دی وکي چې مصرف ډیری
دا د پوز کوم مشکل چې وای دا د پوز مشکل نه څه وای چې څه شي پوز مشکل
وای پوز یې بندیږي
صرف بندیږي
اوري زمنګ د ډاکټر صاحب خبري اوري تاسو ها وی
یعنی د بندي دا څنګه دا درنه تدرينه څنګه شي یو شربتي ورکړ دا ډاکټر ورته یو دی چې دا بدرينه شي وي هغه اوس څلور
مېش او بلدا چې او بلدا چې وزن کم ده وزن کم ده نظر نور ما شومونه ته
وزن کم ده کمزور دی
ډیر زیات مننه رادیو اورن ډاکټر صاحب زواب یو بل ها وطن دوست له هلمند مهرباني وکا وطن دوست پښتنه دی پلان دی وکا چې پښتنه نن ډیر زیات دي ها او زه بالکل تاسو आवाज اورم تاسو وطن دوست سی وی هلمند خبري کوي ډیر خراغ لای ازادي رادیو ته پښتنه وکي روختیا پروګرام دی بله مهرباني وکا
بله بله
بلې اورو موږ ستاسو आवाज موږ غلی یو چې ستاسو خبري واورو کنه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب موري زې مور مو ټوله دنیا یې اوري اوریدونکې موري دا موږ وطن دوه سپته غلی شو د ټلیفون غلی کړو یو څو دقیقې په ټلیفون نه اخلو ډاکټر صاحب تاسو کدا پښتنو ته ځواب وایي دغه ول پښتنه ډیره د ستاسو موضوع سره چې مطرح کړه ډیره لګیدله تاسو په دې باندې خبري وکړي چې د ماشومانو
والد یو مریض
او دوی ویل چې هغه ماشوم چې شودنه ورکوي مور او بیا هغه ول زرزر ناروغه کیږي په دې باندې یو تفسیر کړه تاسو کې بیا برا شو د دویمه پښتنه ته
بله اول خو کوم د مور شدو هغه فایده مثلا بیان کو هغه به ډیر خلکو ته هم مفیدې ځکه چې یو ډاکټر
مهرباني وکي
او شخصي معاینه خانه کې په شفخانه کې ټول ورځ امدغه مورګان ته وایي چې د خپل شدی ورکا نور شدی اصلا ډیر کم مافیات تولیدي یعنی د مور شدی یوازینه مرجع ده چې هغه یو ډیر خه مافیات ماشوم ته ورکي مافیات په دې معنی چې هغه د مختلفو امراض په مقابل کې وقایه کوي مثلا ملاریا مثلا نور د ناسناستی یا همدارنګ د ستونی مرزونه یا سینه بغل دا ټول هغه امراض دي چې مور شدی هغه نه پریدي یعنی په قطعی ډول خو نشو ویلای ولې تر ډیره هغه ماشومان چې د مور شدی خورین او هغه به خت غزید مور شدی لري نو په هغه دغه امراض وقایه کې ډیر رول لري یعنی معافیت به ډیر لوړ وي د امراض په مقابل
یعنی هغه ماشوم چې د مور شدی باندې تغذیه کیږي هغه ماشومان نسبت نور ماشومان او تعلق په ناروغي اخته کیږي یو
لکه په ناروغي مخته کیږي چې هغه ډېر خطرناک مریضې دي نو هغه نه به ژغوري مګر هغه ماشومان چې په پودری شدو لویږي نو هغه مافیات به د هغه ماشومان چې د مور شدی خړلې ډېر ضعیفي او همدارنګ دی ورور یو بل پښتنه هم درلوده چې مثلا اوګد مرزونه تیر کړی وي یو عامل یا سبب دی چې مثلا یو ماشوم صحیح کې ناشته نشي یا صحیح وزن نه اخلي یو هم امداده مثلا اوګد انفیکشن یا د هغه انتان یا میکروب هغه ماشومان چې په ډیر ډول سره مثلا ناروغي تیری چون د مور شیدې نه دی خوړلی نو هغه زر زر مریضیږي چې یو عمده علت چې هغه په وروسته ژوند کې بیا صحیح وزن نه اخلي او صحیح نشي کیناستی او همدارنګه د هغې د ویټامینونو کمبود هم منځته راځي چون صحیح اشتها هم نه لري په همدې کې ډیر مهم ویټامینونه چې کمبود دی منځته راځي ویټامین ای ده ډی ده او همدارنګه نور ویټامینونه چې د هغې په ناستې کې په ولاړې کې او همدارنګه کلسیم او زینک دي چې ډیر عمده رول لري نو هغه به د کمک سره مواجه کیږي چې همدا هم یو علت کیدی شي د هغې نورمال نشونما ته ضرر رسوي او نشي کولی په صحیح معنا سره د هغې نشونما د نورو نورمالو ماشومانو په ډول صورت ونیسي.
ګوري ډاکټر صاحب تاسو دغه د شیدو په فایده کې د یو خبره وکړه چې د یعنی هغه ماشوم چې د مور شیدې باندې تغذیه کیږي هغه ماشوم د ناروغیو په مقابل کې نه معافیت لري ستاسو په وینا یعنی لږ ناروغه کیږي او که ناروغ هم شي زر بخه کیږي او یو د ماشوم د ودې خبره وکړه. یو بله مسله ده ډېرې میندې دا شکایت کوي وایي چې ماشومان هم اشتها نه لري مثلا د مور شیدې چندان په خوند نه خوري بیا وروسته چې لږ زر لوی شي د شپږو میاشتو دومره شي چې نور خوراک ورته مور شروع کوي نو دغه بیا په خوند نه خوري ډېر په مشکل مورې په زور اخلو کې یو ټوټه ورکوي بیا هغه نه خوري او ژاړي او ده یعنی څنګه یو مور کولی شي چې ماشوم دې ته تشویق کړي چې هغه یو شی په خوند وخوري چې یعنی که مثلا مور خپل شودم ورکوي یو ماشوم نه خوري اشتها نه لري نو بیا څنګه؟
دا چې تاسو د اشتیا مسله یاد کړه نو د اشتیا مختلف عوامل په یو ماشوم کې دي مثلا کدی یو ماشوم پزه چې ډیر یو عادي شي دا کچیرته پزه بند چې موږ نظر بلاک یا د پزه بندش ورته وایو کچیرته پزه بند شو ماشوم نشي کولای چې په صحیح ډول سره شودي وخوري چون تنفسي دواړه لارې بندیږي نه د خولي لارې کولای شي تنفس وکړي او نه هم د پوزې لارې چون پوزه بلاک ده او یو او خولي د مور په شودو کې ده نو دا ماشوم نشي کولای صحیح ډول تنفس وکړي. یو علت خدا ده چې ماشوم پزه بند نشي کولای چې شودي وخوري. دویم علت مثلا د ستوني درد په یو ماشوم کې مثلا یا مور یا فامیل کې بل کوم څوک دي چې دغه د ستوني درد لري نو هغه خپل ماشوم ته نقل کوي نو چې کله ماشوم ډیر ورده د هغه معافیت ټیټ ده نو کله چې هغه ستوني درد وکړي نو یو علت هم دی بشته امداده چې ماشوم به نشي کولای په صحیح ډول سره شودي وخوري. نور همدارنګه مختلف نور عوامل دي چې مثلا که ماشوم سینه بغل او یا ماشوم باز نور د مرزونه ولري نو هغه نشي کولای حتمان په اشتیا باندې تاسو یا مثلا دل بد ده یا ایصال لري نو دا مختلف عوامل دي چې ماشوم هغه به اشتیا کوي نو چې کله به اشتیا شو نو هغه نشي کولای صحیح شودي وخوري. ولې دا چې یو مور څه ډول وکي چې خپل ماشوم ته په صحیح ډول شودي ورکړي مهمه ده چې اول خپل ما مخکې مویل چې مور خپل صحت باید جوړي د سترس لاندې نه وي یعنی په کور کې فامیل کې هغه د سترس لاندې نه وي یعنی څوک باندې فشار روحي را نه وړي او همدارنګه یو ښه تغذیه د مور ښه مایات ښه غذا ښه میوه که چیرته یو مور وخوري نو هغې شودې به زیاتې شي او کله چې خپل ماشوم ته ورکوي نو طبعا ماشوم به خوري او هیڅ امکان نه لري چې کوم مرض هم ونه لري او ماشوم به اشتیایي. حتمي عوامل موجودي هغه عوامل که چیرته موجود و نو هغه د خپل یو ډاکټر د اطفال سره مشوره وکړي انشاءالله چې دا مشکل به حل وي.
ډاکټر صاحب داسې یو پوښتنه ذهن ته مې راغله ډېرې ښځې دا شکایت کوي وایي چې زما شوده کم دي او بیا د ماشومانو ډاکټر صاحبان دا خبره کوي وایي چې هیڅ مور بې شودو نه ده خو هر څومره چې ماشوم ته شوده ورکړي شي دومره شوده ډیریږي او بیا ډېرې ښځې وایي چې نه وایي شوده مې نشته څه فایده چې ماشوم ته ورکړم. د دې څه ارتباط دی څنګه چې ماشوم ته شوده ورکړي څنګه رښتیا شوده ډیریږي څرنګه حساب دی؟ دا
مونږ تاسو چون په یو اسلامي جامعه کې اوسېږو نو مونږ تاسو ټول عقیده په خدای پاک باندې ده. کله چې یو ماشوم د مور نه تولدېږي دا مونږ تاسو ټول عقیده ده چې خدای پاک چې کله ماشوم تولدوي نو هغې دپاره تغذیه او روزي جوړه کړې ده. کله د چې مور په بطن کې چې هغه مونږ پلاسنتا ورته وایو چې د هغې ټوله تغذیه د یو ماشوم د پلاسنتا د لارې کېږي. کله چې د اغې نه ورسته ماشوم تولدېږي نو تاسو په اغې پروسه مثلا میکانیزم ده چې څه رقم ماشوم تولد شو نو الته به کله چې دوباره شدو پرولاکتین هغه مواد دي چې کله افرازیږي او ماشوم هغه سکن کوي یعنی هغه خوري نو بالاخره د اغې شودې د مور پیدا کیږي. نه داسې یو پروسه ده چې دا هیڅ امکان نه لري چې د مور شودې نه وي. ولی بعضي عوامل لکه مخکې چې ما یاد کړو مثلا یو مور ده صحیح تغذیه نه کوي نو کله چې صحیح تغذیه ونه کړه تبان دي شودې کمیږي او شودې بیني. دویم عامل ما وخوده چې یو مور باید د سترس روحي سترس نه خلاصې مثلا په کور کې په غیر روحي فشار نشته څوک ور سره جنگ او غلمغال نکي مور آرامه ده خوکه ده نو چې کله خوخه یې نو یو علت هم امداده چې مور ډیر په آرام او سکون ځای کی او روحی فشار پینی دغه عوامل محیطی عوامل دي چې د هغې د شیدو د کمښت باعث ګرځي نور کوم داسې عوامل نشته چې خدای نخواسته د هغې شیدې نشته هغه مورګانې دي اکثرا بعضې داسې مثلا په اروپا کې اوس همدلته هم دا رواج شوي دي چې خپل مورګانې نه غواړي خپل ماشوم ته قصدن شیدې ورکړي شاید داسې په نظر ولري بعضن مونږ کتابو کې لولو چې مور نه غواړي چې خپل اندام خراب کړي دغه یو داسې مسایل دي چې شاید د همدې د وجې نه یو مور بانه کوي چې زه نه غواړم خپل ماشوم ته شیدې ورکړم یا خپل وخت پرې ضایع کړم یا دا زما بدن خرابوي یا زما وجود خرابوي ولې داسې نه ده هر مور چې خپل ماشوم ته په صحیح مانا شیدې ورکوي نو یوه فایده یې دا ده چې هغه مور به د سینې سرطان هیڅ وخت نه پیدا کوي او دویمه ګټه یې دا ده چې د مور او د زوی تر منځ به ډېره یو ښه عاطفه برابروي یعنی دا د مور شدی دی چې د مور او د ماشوم یو عاطفه برابروي نو زما په نظر دا ټولې ګټې که چیرته یو مور زما غږ اوري نو باید خپل ماشوم ته هر وخت ښه صحیح شیدې ورکړي دغه عامل د ځان نه لرې کړي چې د شیدو د کمښت باعث ګرځي مثلا بعضن رواج شوي دي چې یو مور ناحق باندې تابلیت خوري یعنی ما ته د شیدو تابلیت را که چې زما شیدې ډېرې شي دغسې هیڅ تابلیتونه وجود نه لري هغه ټول د ضرر سره دي فقط که مور د کمبود د ویټامین درلودو یو ډاکټر باید هغې ته ویټامین دوا ولیکي او همدارنګه هغه تشویق کړي چې ښه غذا وخوري مایات ډېر وخوري او همدارنګه میوجاتو نه استفاده وکړي نو شاید د هغې مور ټول مشکل حل شي زه خپل هم شخصا نه منم چې یو مور بچی تولدي او د هغې به شیدې دي
او کور اومدن څومره ښایسته خبرې مو وکړلې د زمونږ یو ساعت پروګرام دپاره د ستاسو خبرې خو سړی زړه غواړي چې یو لړۍ جوړه کړي په دې باندې انشاءالله راتلونکي کې به په دې باندې کار وکړو چې تاسو ډېرې زیاتې خبرې وکړي او واقعا دا یو ډېره مهمه مسله ده چې کورنۍ ورته پاملرنه وکړي د مخه چې اورېدونکي پوښتنه کړې وه نو هغه دې منتظر وي انشاءالله دا یوه برخه یې د پوښتنې ځواب شو چې ویل د ماشوم پوزه بندوي او ماشوم کمزوری دی نه همدا چې کمزوری دی ستاسو ورته توضیح کړله چې پوزه بندوي هغه سم خوراک نه شي کولی لږ وروسته بیا دا هم ورته وایي چې ماشوم وایي د لس یولس میاشتو قدم نه اخلي لږ وروسته به بیا په دې خبرې وکړي چې په کم عمر کې توقع ده چې یو ماشوم قدم واخلي او انشاءالله دا پوښتنه به یې ځواب شي یعنې پوښتنې زه یادداشت کوم پوره راسره دي تشویش مه کوئ یو بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده خبرې وکړئ لطفا
هلو
مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده خبرې وکړئ بلې مهرباني
وعلیکم السلام
ما زمي یو ماشوم مریض یم
ها څه تکلیف لري
مخې ډاکټر ته دا خبره تاسو وکړه چې مور د مې یو ماشوم ده تقریبا څوارلس میاشتنۍ ده
ښه
نشته و باره کې خبره وه صحت یې کاملا ښه ده ګرځي م خو اوس شته کومه څه یې شیدې مور له اوله ورکوي تر اوسه خو ډنګرېږي او خوري نه مخکې دا کورنۍ غذاګانې ډېرې خوړلې اوس مونږ بزور عمر کوو ډېر بزور سره ورنې خوري شته کمه ده بېسې او ډنګر شوی ده اوسره بیا کوم ډاکټر صاحب کوم نظر راکړه ځکه مخکې ډاکټر صاحب ویلي شیدې مو په خپل شیدې ورکوي چې شیدې مو لري
مثلا یو ماشوم باید یو څه مشکل هم ولري امکان لري چې یو څه مشکل ما وویل چې د ډاکټر سره دې باید مشوره وکړي که چیرته بعضې عوامل دي لکه بعضې مرضونه پزه یې بند ده ستونی خوږیږي سینه بغل ده او یا همدارنګه ناسناسته دلبدي او یا همدارنګه نور مرضونه که چیرته ولري نو طبعا ماشوم د په اشتیا باندې اثر لري او همدار تا چې وویل چې د څوارلسو میاشتو ده د مور شیدې سمې نه خوري نو دا اطمینه نه ده چې یو څوارلس میاشتنۍ باید فقط د مور شیدې وخوري داسې نه ده کله چې یو ماشوم تر شپږو شتو یا در پینزونه شپاگو باید مطلق دی مور شو دی وخوری بعضا نور غذاگانی مونگ دیر نور غذاوی لرو مثلا نخود خجوش کی لوبیا دیر خجوش کی نرمه او همدارنگا مثلا شورواد ترکاری ده شورواد کچالو ده همدارنگا غوخه ده کیلی دی دست نور شان هم پا زمن که باید ورسر شروع شوی دات مینه ده چه چوار لس میشتینی سن که باید صرف دی مور شو دی وخوری یعنی متمم غذا هم باید دی ماشوم سره شروع شی امکان لري ماشوم ته دغه شیان چکل زیاد شی نور شان ورکی نو دی غیشت یا خپل پیدا شي او همدارنګ غا عامل چې ما وویل کغه ورنه مونږ لري کو ان شاء الله دی غیشت یا بخکیږي اتمی او څه مشکل باید دی کچیرته موري ورته متوجي شي چې یی پوزه بند نه دا همدارنګ نور غذاوی دی ورته پیش کی شاید دی غی مشکل حل شي
ان شاء الله په دې به هم بیا براتلن کې بیا هم خبري وکړو چې دا متمم غذا یا هغه غذا چې بيد مرد شوه نه کم عمر کې شروع شي څنګه شروع شي او څه ډول باندې یو وريدون کې لرو مهرباني وکړئ خبري وکړئ لطفا ازادي رادیو ده بلې مهرباني وکړئ خبري وکړئ تاسو ازادي رادیو اورئ لطفا تاسو چې کله ټلیفون کوئ او تاسو ته غږ کیږي خبرې وکړئ، تا وخت ضایع کیږي زمونږه خبرې وکړئ لطفا. بل اوریدونکی دی، دغه وخت زما په نظر باندې چې ډیر ارزښتمند شی دی، او تاسو چې لطفا کله ټلیفون کوئ نو هغه خپل پوښتنه زر زر وایي، دا چې تاسو انتظار وباسئ بیا ټلیفون بند شي ډیر وخت ضایع کیږي. یو بل اوریدونکی دی، د ته به مور ورکو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا، که زر د خپل پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خورتی څنګه جوړې؟ په خیر
مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خپل پوښتنه کوئ.
ما دا پوښتنه کوي چې ما د ایران سره څنګه غواړي چې دا غوانیان او ژغ دلته ودی ناروېده کیږي.
ها، دا روغتیا پروګرام دی، که د روغتیا په ارتباط سلرینو کولی شي چې پښتنه وکړي د ماشومانو د روغتیا په اړه باندې، او دا پښتنه چې ته کوي ازادي راډیو نور پروګرامونه لري، ازادي اوریدونکي پروګرام لري. تاسو کولی شي ازادي راډیو ته په اوټومات نمبر باندې ټلیفون وکړي 0000234 3 6 1 باندې ټلیفون وکړي، او بیا د خپل پیغام پریږدي. ازادي راډیو ستاسو پیغامونه نشري، دا د روغتیا پروګرام دی، صرف د روغتیا په اړه باندې خبرې کولی شي. یو بل اوریدونکي دې مهرباني وکړئ ازادي راډیو دا خبري وکړئ لطفا.
الو خور، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه ډیر خپختم رم کوم چې تاسو وخت هم به ښه غواړم.
مهرباني وکړه، ډیر خپختنه دی وکړه. ها، زوی دې دی؟
دې پینځو کالو دی.
ها،
ډاکټر صاحب ته وایا و د مواد غوښتي شي دي دا نه ګریږي وخت په وخت
بدون دې چې کوم ځای کې کینی خود سر ورنځي.
یو وخت دا کولی شي ودانه راتلې و نو اوس نه پیږو. زه خپله معلم یم، ما د دواګانو کې اوسه په وکړلې د لاره په غزي کې متخصص و، دغه نه وي چې غلط شي د کیږي خو اوس یې پنځه سو کلو له تر اوسه نه ښه.
نو دغه وروره اصلا زما په نظر کچیرته دانه ای داده جرایی اطفال مربوط کیږي، چې تاسو باید اصلا خپل ډاکټر ته چې خپل مسلکی مثلا متخصص د جرایی اطفال ته مراجعه پدې کې وکي، کومه دانه چې دوی عملیات کړي ده یا کوم شی نورو د دانه چې شی ده ماته تر اوسه واضح نه ده، اول باید دا را ته واضح شوی وای. نو د هغه معصره چې هغه اعصاب په هغې کې تعصیب کړی ده، شاید هغې ته کوم مشکل رسیدلی. نو د دې په خاطر زما په نظر ستاسو باید دغه سوال چې تاسو کړی چې مواد غایطه یې په خپل زرزی، اول دا چې غټې متیازې معاینه شي چې آیا کوم میکروب ده، که چیرته بعضن میکروبونه هم دي چې میکروب یو ماشوم لري نو هغه به خپلې غټې متیازې سمې نه شي نیوی او زر زر به تشناب ته ځي، یوه مسله ده. او بله مسله، که چیرته سابقه دې کوم بل آفت درلودو چې جرایی مربوط کیږي، نو تاسو باید خپل متخصص ډاکټر ته ورشئ، د هغې سره مشوره وکړئ. او همدارنګه کچیرته د داخله زما مونږ مربوط کیږي نو هغه باید غټ امتیازي معاینه شي، کچیرته میکروب یا بل کوم مثلا جاردیا یا امیب یا همدارنګه نور کوم میکروب لري نو هغه باید تداوی شي ترڅو د هغه مشکل حل شي. نو زه نه پیګم چې فعلا د هغه معاینات شوی دي او کنه، معاینات ته ضرورت ده او همدارنګه یو خپل مسلک یا متخصص ته ضرورت ده چې هغه سره تاسو مشوره وکړي. ډاکټر
صاحب محترم.
اوري ډاکټر صاحب.
اورم
دانا اوس نشته، اوس روغ جوړ دی، کله شی اوس روغ جوړ دی، معاینات مې کړي دي، ډاکټران ورته وایي چې هېڅ شی نشته، اوس حیران پاتې شته پې وکړو.
نو ډاکټر صاحب تاسو ته وویل کنه چې وبخی د دې لپاره چې دا وخت
نه شي، همدغه دانه چې یا لري شوې ده یا ورکه شوې ده، یو عامل شاید همدا اوسي. اوس که فعلا روغ جوړي نو هغه اعصاب په سترګو نه لیدی کیږي کنه، چې کوم دغه معصره د غټو امتیازې تعصیب کړی ده او په هغې کې تیر شوي دي، هغه اعصاب په سترګو نه لیدی کیږي چون هغه په عضلاتو کې تیر شوي دي، نو شاید هغې ته کومه صدمه رسېدلي. نو د دې په خاطر هغه ماشوم باید د نږدې باید وکتی شي، د هغې معاینات ټول تکمیل شي چې موږ هغې علت پیدا کړو.
ښه، نو هیله ده چې دوی خپل ماشوم تاسو ته روغتون ته راولي او نږدې نه وکتل شي، ډاکټر صاحب باندې وګوري او نظر ورکړي. وطن دوست چې د مخې ټلیفون بند شو، اوس بیا په ټلیفون کې دی، مهرباني وکړه وطن دوست، بیا وخت کم دی، دا پوښتنه دې لطفا
وکړه. سلامونه
یعنی د ماشوم ته سمره سمره وخت پس شو د ورکړې شي مطلب د دادی اواز سم نه اوریدل کی کزه سم په یدلم ستا مطلب دادی چې یعنی ماشوم ته سمره سمره وخت پس شو د ورکړې شي بیا ټلیفون بند شو ډاکټر صاحب فدا
فکر کوم سوال هم دسی
وو هم دسی یو شی وو ډیر سختې مواقع
ماشوم بعضی وخت ژاړي دی او چې وجه نه ژاړي سوال ډیر ښه سوال دی وطن دوست صاحب
یو دقیقه لرو په دې کې دا جواب کوی مهرباني وکړه
bale مور مجبور او مکلف ده چې هر دو الا درې ساعت وروسته اگه ماشوم چه نوزادی البته چه نوی تولد چوی اینو هر دو الادری ساعت و روسته باید ورته شدی ورکی چه پا ورز یا چلری ساعتو که تقریبا اتزلی کیگی او که چرت ماشوم دیده نه هم نور دیر هم گوخته نو کم ممانعت که نشته که یو نیم ساعت بروسته هم جرل گوخته او اگه خوڑه نو باید ورکی هم دارنگ چمره چه دیو ماشوم سن لوریگی مثلا دی نوزاده دوره تر اتویش یا دیش بوده اگه این و روسته مثلا ماشوم دی دو درو میاشتی کیگی دغه مقدار و رو کمیگی مثلا او دوره تا شپاگو تا بلاخره ماشوم پی او کلنه ای که شپک زلی یعنی تقریبا هر چلور یا چلور ساعت ورسته کیگی نو نظر دی ماشوم پی سن سره چه اغل تا متمم غذا هم مرد شروع کیگی یعنی ترشپک و میاشتو دی مور شدی دی مطلقا اغین ورسته کلا چه دی دی سن وریگی نو مونگ متمم غذا لکا سیر لک چه خلق ورده دیر دقیقه استفاده که یا همدارنگ نرم شیان نرم غذا لکه فیرنی یا همدارنگ کیله دغه متمم غذا چې کله شروع کیږي نو طبعا ماشوم بیا نشي کولای چې هر دوه الی درې ساعته هغه غذا وخوري یعنی پغی که باید وقفه راشي ځکه متمم غذا ور سره شروع کیږي نو نظر څومره چې دقیقه سن وړيږي متمم غذا ډیریږي او شدی همدارنگ کمی
ها دا متمم غذا ستاسو مطلب هم دغه کورنۍ ډوډۍ دی نه بيد مرده شوډو نه چار شي خوري غیته تاسو متمم غذا وایي نو تاسو نه ډیره زیاته مننه ډاکټر سیب فدا به لګروستا د خبرونې په دوهمه برخه کې د ماشومانو په ودی باندې نور رڼا هم واچي خبري برته وکي چې کله موږ توقع لرو چې ماشوم وګرځي کله توقع لرو چې کینی کله توقع لرو چې خبري وکي په دې برته ډاکټر سیب فدا خبري وکي ساعت ګورم